سو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. او د الجزیره تلویزیونی چینل یو خبریال ته د جرمنی په یو محکمه کې له حاضرې دوه وروسته پرون حکم وشو چې په دې هیواد کې به په توقیف کې پات کیږي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. په دې خبرونه کې مو یو عاجل خبر دا درلود چې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې ستې دي. تر اوسه پورې د دې چاودنې جزئیات څرګند نه دي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د پیښې له ځایه دودونه ولړیږي. د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دغه ادارې شاوخوا 200 کارکوونکي د بودیجې د کمښت له کبله تنقیس کیدونکي دي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط پرون ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وویل چې دغه کارکوونکي ټول مسلکي کسان دي. د دغه راز هیله څرګنده کړه چې د برېښنایي تذکرو ویش به ډېر ژر پیل سي. له ښاغلي محتاط سره اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د همدغو تنقیس شویو کسانو په اړه پوښتنه کړې.
بعض خبرونه خبره شی وو چې د الکترونیکی تذکرې اداره څخه تقریبا 800 کارمندان ګوښه شوي دي. دا خبر درست نه ده. مونږ تاسو خبر هستی چې د بودیجې د کمتیا سره مواجه یو. خصوصا د اروپایي جامعې چې مونږ یو برخې معاشات مرکزي کارکوونکو دوی په مسؤلیت کې وو، خپله کومکونه پخوانی اونۍ څخه تر اوسه کم کړي دي. تقریبا په 60% کومک چې دوی مونږ سره کوله، له دې سببه مونږ تقریبا 190 کارکوونکي چې مونږ د مرکزي ټیمونو په برخه کې کار کوو، د دوی قراردادونه قرار چې د جولای په 15 تاریخ کې ختم شي. نور کارکوونکي ټول په خپل کارونو کې حاضر دي. د دوی د کار د ختم اوازی درست نه دي.
درته وایي چې دغه کارکوونکي چې اوس له کاره به ځواب شي، نو دا آیا ستاسې په کارونو کې څه ستونزه نه پیښي په راتلونکي کې کله چې ستاسې کارونه پیل شي؟
طبیعي ده چې ستونزې شته. د کارکوونکي مونږ سره په ډېر مدت کې یو ځای کار کوو، دوی تجربه او مونږ دوی سره کوم ټریننګ چې دوی ضرورت و. د ادارې د تذکرې الکترونیکي ادارې د ټریننګ او بعضي برنامه په دوی باندې مونږ ډېر سرمایه‌ګذاري کړې وو. دا طبیعي ده چې که مونږ د کارکوونکي د لاس ورکو طبیعي ده چې په اداره په برنامه کې منفي تاثیرونه کوي.
متاسب روسي پوښتنه هغه ده چې آیا څه هیله شته چې د برېښنایي تذکرو ویش به کله شروع شي؟ په دې نږدې کې شروع شي انشاءالله.
بلې، ولسمشر ډاکټر صاحب یو جلسه په دې اونۍ کې لري د تذکرې په باره کې. مونږ امیدوارو چې یو تسلیم دولت زر تر زره د برېښنایي تذکرو په اواز په باره کې
د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې رئیس همایون محتاط د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان پوښتنې ځوابولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم د غوڅپو د ماشام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلای سي. په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي، چې په دې چاودنو کې د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د پیښې له ځایه دودونه جګیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواسع هلمندوار له هلمند په خپل پیغام کې لیکي، د ګرمسیر ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه پاملرنې ته اړتیا لري. دغه ولسوالۍ جګړو ځپلې او هر وخت مرجوب هم پکې زیاته کیږي. هیله د ولسمشر مونارې واوري. قاري هستیګل کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوو پر هغو لارو چې ملکیان ورباندې تګ راته کوي ماینونه ښخ نه کړي. تاج الرحمن له ننګرهاره، د افغانستان دفاع وزارت یو کال مخکې راسره زموږ د کورنۍ د یو غړي سرتیري د وژل کېدو نه وروسته د 200,000 افغانیو نغدو روپیو او یوې نمرې ځمکې وعده کړې وه، خو تر اوسه یې درک نه ښکاري. قدرت الله داوری له هلمند لیکي له دولت او استوالو طالبانو مغختنه ده چې د روژې د مبارک میاش په خاطر سولې تغاړه کیږي. سمیع الله حلیمی تندر لپکتیا هله کوي چې افغان دولت د خون کو معاشونه زیات کړي، په اوسنی معاش ته هیڅ گزاره هم نه کیږي. محمد نسیم لیکي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه ده. مولوی عبدالحی لفره په بالابلوک ولسوالۍ کې نامنی غلاوی او خپلسری زیاتې شوې دي. له مسؤلینو غواړو چې دا ستونزه حل کړي.
دا وستاسو ځینی پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. په همدې خپرونې کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو: ورزشي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. په دې خپرونې کې مو دا راپور هم درلود چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي. په دغو چاودنو کې د تلفاتو دغه راز اوښتو زیانونو په اړه نور جزئیات نسته. د ازادي راډیو خبریال وویل چې د پیښې له ځایه دودونه جګېدل.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ او د روژې په دې مبارکه میاشت کې له سپورت کولو څخه ډډه ونه کړئ. په دې میاشت کې د خپل بدن د اضافي وزن د کمولو لپاره تمرین وکړئ او تمرین د روژې په میاشت کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. درنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش میلمه کړی دی. په دغه پروګرام کې بل ښاغلی دانش سره د کرکټ بورډ په اړه د ځینو انتقادونو او شکایتونو په خاطر ځانګړی بحث ولرو. ښاغلی دانش، ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلی. مننه لدې چې موږ ته مو وخت راکړ چې مرکه سره وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ په غوراوي کمیټې باندې وخت نا وخت انتقادونه کیږي چې دغه کمیټه ځینې کسان ملي ټیمونو ته جذبوي چې هغوی په واسطه باندې راغلي وي یا هم په نورو پلمو. دغه مسله څنګه ده؟ آیا واقعا هم دغه د غوراوي کمیټه شفافیت په پام کې نیسي، عدالت په پام کې نیسي که څنګه؟
لومړی خو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. استاد پوښتنې په ځواب کې، عموما کرکټ بورډ اداره او کرکټ بورډ کې تخنیکی خلک چې څومره په کرکټ باندې پوهیږي او د یو لوبغاړي په سلیکشن باندې پوهیږي، دومره بیرون خلک نه پوهیږي. د دې سره سره افغانستان کرکټ بورډ هیڅ کله نه غواړي چې یو لوبه وبایلي. دومره عوام نه زوریږي لکه څومره چې د دې کرکټ بورډ مشران زوریږي که چیرته لوبه وبایلي، ځکه هغه توان یې مونږ ته بیا رسیږي. عوامو ته شاید دومره توان ونه رسیږي، مونږ ته خو یو د افغانیت توان چې مونږ خفه کیږو. دویم توان دا ده چې مونږ اداره یو او باید لوبه ونه وبایلو. که لوبه وګټو خو زمونږ نوم بچیږي. نو دې لپاره مونږ په سلیکشن کې یو لوبغاړي څلور طرفونه ګورو، څلور انګل ګورو، بیا هغې نه بعد یو لوبغاړی سلیکټ کوو. په دې سلیکشن کې چې د ټی ټوینټي کوالیفایینګ راؤنډ دپاره شوی ده، په دې کې زیاتره توجه سینیئر لوبغاړو ته او هغه لوبغاړو ته شوې ده چې د سیده بیټ سره لوبه کوي، چې دا یو تخنیکی مسله ده ټوټلي. کنه خلک شاید په دې باندې پوه نه شي. مونږ په نوي ځوانانو باندې دغه اعتماد نشو کولای چې مونږ دومره غټ جام ته دوی ولېږو چې هغه د نړیوال جام ته د کوالیفایینګ راؤنډ ده. نو مونږ زیاتره چانس هغه ته ورکړو، پخوانیو سینیئر لوبغاړو ته چې هغې پخوا هم دغه جامونه ګټلي دي، همدې سره د دې خلکو سره او د دې بولرانو سره د دې بیټسمینانو سره بلد دي د دنیا. ما چې څومره د بیټ څومره مناظره شوې ده په دې سلیکشن باندې، دا د سلیکټرانو او د زمونږ د خارجي مربیانو دا فیصله وه چې دلته باید د سیده بیټ والا او سینیئر لوبغاړي ډیر ولېږو، تر څو هغلته مونږ دغه نور لوبغاړي مو پرېشر کې رانه شي دا نوي، او دوی باید هلته وي او تر څو دغه لوبې ترسره کړي.
مننه ښاغلی دانش. ځینې وخت په فیسبوک کې یا په نورو ځایونو کې داسې انتقادونه مطرح کیږي، شکایتونه کیږي چې د کرکټ بورډ چارواکي په خپله رئیس مثلا تاسو د تاسو مرستیالان او اجرایي رئیس او دغه مرستیالان سفرونو ته ډیر ځي، بهرنیو هیوادونو ته ډیر تګ راتګ کوي. دغه مسله داسې یو حساس پارونکي شوې ده. دوی وایي چې خلک وایي چې مصارف ډیر دي، له همدغو سفرونو ډیر مصارف کیږي. دا مسله څنګه سپینوي تاسو
ګوره؟ یو خو د لوبغاړو سره یو اداري کسم اوسه پورې نه دی لاړ، یا زه یو شفیق یو د نړیوال جام نه نړیوال جام کې معمول ده چې پخوا هم لاړ دي، اوس هم ځي، د نورو دنیا کرکټ بورډونو مشران هم ځي. هغه نړیوال جام وي، هغې ته باید د دنیا کرکټ بورډونو مشران لاړ شي. نور مونږ یو ځای ته اوس سکاټلینډ ته لوبډله لاړه، هغې نه بعد د نړیوال جام نه بعد مونږ نه یو لاړ، او د دې نه مخکې بل ځای ته لوبډله نه ده لاړه شوې. نو مونږ د لوبډل سره نه یو لاړ، مونږ په شخصي میټینګونو لپاره چې د دنیا کرکټ بډونو سره روز خپل پاکستان ته لاړ شوی یم، چې په پاکستان کې ما د زمبابوې سره 14 لوبې تیاری کړې دي، دای دې نتیجه وا د پاکستان له ملي لوبډل سره مې 14 لوبې تیاری کړې دي، چې نن ستاسو میډیا لاره په ولینځل باندې وایم، دا دې نتیجه وا د خلکو د جواب په اړه کې خو خلک د حقیقتونو ته نه دي خبر. همدغه شان چې دوبۍ ته لاړ شوم، په آی سی سی کې ما د انډیا سره د اړیکو جوړولو کې ډېر کوشش کړی دا، او آی سی سی کې ما د لومړی راتګ کې دوی ته خپل پلانونه ورکول، او زه 2-3 وارې دوبۍ ته لاړ شوم د آی سی سی مین مرکز ته. هغې نه بعد زه پرون نه بله ورځ د لندن څخه راغلی یم، زه لا روان وم د نړیوال ای جی ایم ته، یا کلنۍ غونډه د آی سی سی چې په بربډوس کې وه، هغې دپاره زه لاړم لندن ته. په لندن نه به بیا ته بربډوس ته ځي، نو ما په لندن کې دوه شپې د دې په خاطر باندې هلته زه مخکې لاړ شوی وم چې که تا فکر وي یو چا خبرې زموږ په ټیم پسې وکړي چې دوی تحفې او دا شیان غوښتل په انګلینډ کې له خلکو څخه، نو هغه خلکو سره ما غوښتل میټینګونه وکړم چې تاسو هغه خبره ما ته روښانه شي، زه خپل ټیم یا د منیجر یا په دې باندې زه خپل واخلم. نو زه په خپله نه غواړم چې فضول کوم ځای ته لاړ شم چې مکمل 100% زه مجبور نه شم، او هغه میټینګ د افغانستان لپاره د کرکټ لپاره په ګټه نه وي، زه هیڅ کلم نه ځم.
مننه ښاغلی دانش، که یو څه بل هم راته وایي، هغه دا چې د کرکټ بورډ له ادارې سره د الکوزي ګروپ د 1.3 میلیون ډالرو په ارزښت باندې یو قرارداد لاسلیک کړی دی، آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا هم کرکټ بورډ ته پیسې ورکوي، په خپله دولت هم بودیجه ورته ځانګړې کړې، له دومره ډیرو زیاتو پیسو سره چې نورې ورزشي ادارې البته نه لري.
قدرمن اوریدونکو، د لوبو له میدانه پروګرام د څو شیبو لپاره درو ورزو. کابل د په کابل کې د ملي شورا مخې ته غنې 14 سیوی دي چې په دغه 14 کې د اوښتو تلفات او دغه زیانونو په اړه بیلابل راپورونه ورکول سیوی دي. اجمل تورمن چې دغه مسله تعقیب کړي را سره په مستقیم تماس کې دی. تورمن صاحب، ورستی جزئیات څه دي؟ څو یې چرواکي دغه راز تاسو چلته د سترګو لیدلې حال ګوري؟
بله سالی صاحب، ویل کیږي چې تر 15 هم زیات د 14 غږونه اوریدل شوی دي. اوس مهال هم هلته په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ د برخورد روان دی، د ډزو غږونه اوریدل کیږي، اوس هم نه خطر روانه ده، او ویل کیږي چې ځانګړي ځواکونه سیمې ته د رسیدلو په حال کې دي. نو تر اوسه پرې معلومه نه ده چې عمله به د چا د خوا نه وي او هدف به څه وي، خو ویل کیږي چې د ملي شورا ودانۍ چې دا اوس هم د تر برید لاندې ده او د ډزو لاندې ده. هلته چې کم کسان دي دننه په شورا کې، دلته هم ویل کیږي چې هملته په خونو کې او په تکاویو کې پټ شوي دي. دا شان څیرمه ملي شورا ته د پاسپورټ ریاست دی چې ویل کیږي چې هلته هم د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. نو روسي راپورونه دغه دي، تر اوسه پرې معلومه نه دي چې په دغه 14 کې به څومره کسان وژل شوي وي. د مرګ جوړ لپاره به البته وروسته راپورونه ورکړل شي، خو دا په داسې حال کې ده چې ملي شورا یوه ورځ وروسته تر هغې چې دې کار تمدیدیږي، او نن داسې یوه مهمه ورځ چې مثلا د ملي دفاع وزیر ویل کېدل چې معرفي کیږي، هلته به خبرې کوي، د دې لپاره چې باور